زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې چې د ماسپښین له 12 تر 1 بجې پورې دوام کوي، د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو. خو د هر ساعت په پیل کې خبرونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په خبرونو کې واورئ چې د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله یې شنډه کړې ده. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. او ترکی جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. بشپړ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله یې شنډه کړې. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه وه، او په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو وروسته له دې چې پرون سهارنۍ حمله یې شنډه شوه، پرون ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. مرستیال والی ښاغلی بیدار وایي چې په پرونۍ سهارنۍ حمله کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري، او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په میراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ آسیا د بېلابېلو هیوادونو اتباع پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکې حمله وه چې نږدې 40 کسان عمدتاً ملکي وګړي یې ووژل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېد. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس ازادۍ راډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې وکړې.
جنرال کیمبل اکسپرسد هیز اپریشیشن ټو جنرال راحیل for Pakistan's assistance in the recent Afghanistan.
General Campbell, General Rahil ta de Taliban aw Afghan hukumat tarmanz de solib khabaro ke de Pakistan de mraste la kabala man naw waila dui hamdaras par zino muhim aw amniyati masailo che par Afghanistan aw Pakistan aghiz lari khabare wakde. De NATO umumi qomandan pa dasi hal ke la Pakistani charwa ko sarakatana ke wi che de Afghanistan aw Pakistan pa ariko ki yow zalbia yow lar stunze paida shwi. Rapor nawai che Pakistani pauziano de Kunar aw de Nangrahar pasimo ke bi ham de tupuno da zikri aw Afghan حکومت د اعتراض په دود پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکیې چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هوار کلي کې اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکیې چارواکو ویلي چې ترکیې الوتکې د سوریې قلمرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15,000 پولیس په استانبول کې د داعش او د کوردي ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي. دا عملیات نیمه شپه د هلیکوپټرو او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیې هوایي حملې یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې ترکیې امریکا ته له خپلې انجیرلیک نومې قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. همداراز پرون د ترکیې او سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې په یوه حمله کې یو ترکی سرتیری وژل شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو پر هم د دوارخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر د خبر له مخې اولاند هیله څرګنده کړې چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې راغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیګمر ګابریل په روانه اونۍ کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې د راروانې چهارشنبې په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همداراز تمه ده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي، چې دا به له 2004 کال پر وروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړی سفر وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوی لومړني عراقي سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوی دی. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکمالاتي لارې بندې کړي او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلا بند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند سټیف وارن پرون وویل چې روزل شوی پوځیانو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په رمادي کې شپږ کیلومتره پرمختګ کړی. د ورن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 15,000 جنگیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي ښار خواته پرمخ ځي. دا خبرونه
خبرونه مولا آزاده رادیو نو اوریدل. دوستانو نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د آزاده رادیوي مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د آزاده رادیوي مجلې ته ورشو یو رپورت راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایز هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت په ملاتړ ودرېږي. په دې اړه د احمد تکل نه رپورټ اورو. ورپسې د ازادي راډیوي مجله له یاده مباسي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د له هغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییز پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیادونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله وه چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکي وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیثم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري کې یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال شاعر څېړونکو او کرکټونکو ارواخه ډاکټر راجولی شاه خټک د ادبی فعالیتونو په اړه کې د طاهر ځلاند خبري اوري.
د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
محمد رفیق ریحان خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په اړه کې غږیږي.
ډېر تقریبا مې په شعر ګللې ځکه ما په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کو بیا مو خپل ورور ته ورکړ چې دا ماته ولیکه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ملي شورا غړي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي ساحر شریف د دغه بنسټ یو لړ غوښتنې او ستونزې د اطلاعات او کلتور له وزیر سره طرح کړې او وی ویل د دغه بنسټ یو هدف د ښځو یو موټیوالي او پیوستون او د شعر په ژبه د ښځو د دردونو او ستونزو بیانول دي. دغه راز د دغه بنسټ یو شمیر غړو د مجلې او کتاب د نه چاپ، د مشاعرې، د غونډو او د نورو فرهنګي او ادبي پروګرامونو او غونډو د جوړولو په خاطر د مناسب ځای د نه لرلو په ګډون خپلې غوښتنې او ستونزې بیان کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ د مسؤلینو او ځینو غړو د غوښتنو او ستونزو له اورېدو وروسته په بیلابیلو برخو په تیره بیا په فرهنګي برخه کې د ښځو رول ستر او ارزښتناک وباله او څرګنده کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي او ادبي بنسټونو ملاتړ کوي او د امکان تر پولې پورې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له فرهنګي بنسټ سره هم همکاري کوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي آرشیف بیلابیلې برخې وکتلې. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې کتنې په بهیر کې د ملي آرشیف رئیس معصومې نظري د دغې ادارې د بیلابیلو څانګو په اړه د اطلاعات او کلتور وزیر ته معلومات ورکړل او یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د ملي آرشیف رئیس ویل په ملي آرشیف کې د خطي نسخو، تاریخي سندونو او د آثارو د ساتنې او ترمیمولو څانګې شاملې دي چې د خطي نسخو په برخه کې شعري دیوانونه، لرغونی نثرونه، د قرآن عظیم شان نسخې، تفسیرونه او د بیلابیلو علومو 1500 خطي نسخې او آثار شامل دي. د غرض د تاریخي آثارو په څانګه کې د بادشاهانو فرمانونه، ترونونه، نظام لیکونه، قبالی، اقرار خطونه او د نکاح خطونه په ګډون شخصي سندونه او یو شمیر نور تاریخي سندونه ساتل کیږي. د اغلی نظری په وینا د اوګر نور آثار، عکسونه او اسناد د دینو موادو د نشټوالي لامل ممکن تخریب سي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د تاریخي سندونو او د خطي نسخو ساتنه یو ضروری کار وباله او ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لیرې کولو په برخه کې به پاملرنه وسي او د دغې ادارې له مسؤلینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل چې د ملي آرشیف د آثارو په ساتنه کې دې له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. دغه راز د ملي آرشیف رئیس له مسؤلینو څخه وغوښتل هغه تاریخي سندونه چې د جمهوري ریاست په ارګ او په ځینو وزارتونو کې ساتل کیږي ملي آرشیف ته وسپاري چې له یوې خوا دغه آثار په ښه توګه وساتل سي او له بله پلوه په اسانۍ سره مینهوال لاسرسی ورته ومومي. په هرات کې به د رسنیو پر فعالیت محدودیت نه وي. تېره اونۍ د هرات والي محمد آصف رحیمي د مدني ټولنو له استازو او د رسنیو له چلوونکو سره په کتنه کې ویل محلي اداره د رسنیو ملاتړ ته ژمنه ده، هیڅ ډول محدودیت په دې برخه کې نسته. رحیمي زیاته کړه له دې وروسته به د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر د رسنیو له چلوونکو سره منظمې غونډې ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې مدني ټولنې حکومت غښتلی کوي. د دې ټولنو استازي باید له دې وروسته د ولایت د استخدام کمیټه وڅاري. هرات تر کابل وروسته دوهم ولایت دی چې ګڼې رسنۍ او مدني ټولنې پکښې فعالیت کوي.
تېره دوشنبه د ادب د ډګرې و نومیالي او مخکښ له موږ کډه واخیسته. پروفیسور راجولي شاه خټک د ورپېښې ناروغۍ له امله د تللیو له کاروان سره ملګری شو. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ او خپاره کړي وو. د نقد له ډېرو باریکیو خبر وو. پر مختلفو ادبي ژانرونو یې څېړنې کړې وې. د پروفیسور راجولي شاه خټک مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړي دي. په همدې باره کې وړاندې مرکه هم لرو. اوس د ننګرهار د څو تنو فرنګیانو نظرونه اورو چې زموږ همکار باز محمد عابد پوښتلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره له دې چې دی یو محقق و، د دې ترڅنګ دی یو ښه شاعر هم و. مثلا شعر یې ډېره نازک خیالي لرله. بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ که، اور مې واخیسته له ځانه کرخه راخ که، یعنې په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسر راجولي شاه خټک یو بل اړخ دا و چې دی یو عملي پښتون ما مخکې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا وه چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډېر نږدې دي. دوی په لیکنو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نه شي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي وو چې ډېر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډېرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولي شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولي شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب یې مطالعه کړی و او د هغې په رڼا کې یې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
که موږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولي شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. که موږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولي شاه خټک و. که موږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولي شاه خټک و. که موږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولي شاه خټک و. که موږ په پېښور کې غونډې لرلې، راجولي شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. که موږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولي شاه خټک په دې غونډو کوربتو کوو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر ژورې مطالعې لرونکی و. هم یې زموږ 15 ستوري لوستي وو، هم یې زموږ کلاسیکه دوره لوستې وه، هم یې زموږ لرغونې دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولي شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبی نورو ژبو ته ژباړلی و.
مونږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې کتار کې ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک هم راځي او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د ده هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کړي او د ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک یاد تلپاتې کړي او دغه اثار یې هم چاپ کړي.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی و چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دی به راته نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټي په توګه وپېژنده ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکولې او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه ښه انداز سره به ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره ضایع وه.
ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د 1906 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې دیارلس علمي تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوې هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنورۍ په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ.
د شاعر او لیکوال مجیب الرحمن اتل په زیار د 400 افغان شاعرانو شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړل شوي دي. ښاغلی اتل دې ټولګي ته زما کلی نوم غوره کړی دی. نوموړی وایي هڅه مې دا وه چې د دې شعرونو په مرسته د خپل وطن تصویر د شعر په ژبه نړیوالو ته وړاندې کړم. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی کتاب لوستی او له ښاغلي اتل سره یې خبرې پرې کړې دي. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د هېواد د پټو ښکاره حقایقو بیان دی چې پکې د افغانستان د معاصرو شاعرانو 40 قطعې پښتو او دری شعرونه په ګډه انګریزي ژبې ته ژباړل شوي دي. د یاد کتاب د انګریزي ژبې لیکوال او مترجم مجیب الرحمن اتل وایي زما کلی هغه لومړنی کتاب دی چې په ګډه سره پکې دری او پښتو شعرونه انګلیسي ژبې ته اړول یا ژباړل شوي دي. د یاد کتاب خالق او د پښتو ژبې نوښتګر شاعر مجیب الرحمن اتل وایي چې په زموږ کلي کتاب کې د افغانستان د 43 کلونو سیاسي او ټولنیز وضعیت هم سپیړل شوی دی. دا کتاب چې اناتولوژیک حالت لري پکې د اوسنی زمانې د وضعیت د انعکاس لپاره هم مختلف شعرونه ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د اجمل اند دا یو شعر:
زه چې په کلي کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکۍ پېژاندو. زه چې په کلي کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت: خو دریغه دا چې کلی اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې. او د بنډار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه یې اتن نه یې چلم نه یې پکړۍ پاتې شوې.
هاتل وای چې په دې کتاب کې ولس پښتو او ولس دری شعرونه دي چې تر څنګه لسکونه خایستان زورونو ته هم پکې ځای ورکړل شوی او هر یو شعر او انځور د افغانستان د مختلف حالاتو بیان څرګندوي. هاتل وای چې دا کتاب د کورواشیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت فرهنګي کمیټې له لوري چاپ شوی او د مختلفو اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو په ګډون په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری کې مخکتنه ترسره شوه. هاتل وای چې یاد کتاب یې د یو رسمي سفر په ترڅ کې د کورواشیا هیواد د ولسمشر په بلنې د هغه هیواد پارلمان ته هم معرفي کړی او کتنه ترې ترسره شوې ده. دا کتاب د کرواشیا د ولسمشر په ګډون ولسمشر اشرف غنی او د آلمان هیواد ولسمشر ته هم ډاله شوه چې د ټولو له لوري ستایل شوی دی.
تر اوسه د کتاب تقریبا دریو ولسمشرانو ته هم وړاندې شوی دی، د آلمان ولسمشر، د کرواشیا ولسمشر ته چې کولیندا گرابر کیتاروویچ نومیږي، او په وروستیو کې چې کله کولیندا ولسمشر کابل ته سفر درلودو نو د مانه یو وخته چې دا کتاب اشرف غنی زموږ ولسمشر ته وړاندې شي، او حتی له مانه یو وخته چې د کتاب شاته یوسف ولیکم.
دا کتاب په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او پکې دری او پښتو متن هم شامل دی، نو اساسي مخاطبین یې بهرني کسان بل کیږي. اتل وای دا لومړی دری او پښتو مشترکه شعري ټولګه ده چې یو افغان شاعر انګلیسي ژبه ته ژباړلې، او د هغه په خبره چې د کورواشي ولسمشر د هیواد اطلاعات او کلتور وزارت امر کړی تر څو د یو کال پترس کې کورواشي ژبه ته هم وژباړل شي.
کورواشي ژبه ته د لومړي ځل لپاره به دا کتاب ترجمه کیږي، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دوه باندې کار کوي په کورواشیا کې. نو دا لومړی کتاب دی د افغانستان نه چې د پښتو او فارسی ژبو شیرونه او د شاعرانو شیرونه کرواشای ژبه ته ترجمه کیږي.
په لومړي ځل دا کتاب زر ټولګي لا چاپ راووت چې د ډېر مخاطبینو په درلودلو سره اوس د بلخ ولایت په کتاب پورنځي او کتابتونونو کې موندل ستونزمن دي. د یاد کتاب مترجم وایي چې د څو راتلونکو میاشتو په ترڅ کې به 5000 ټولګي نور هم چاپ شي چې مالی لګښت یې د کرواشي هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر غاړه اخیستی، او ترلاسه شوې هزینه د افغان شاعرانو د کتابونو پر چاپ لګول کیږي. اتل وایي چې افغانستان په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې یو وروسته پاتې هیواد دی، او د دې کتاب چاپ کولای شي چې د هیواد ډیپلوماټیک رابطه د اروپایي هیوادونو سره لا نور هم نږدې کړي.
موږ په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې متاسفانه تر اوسه ډېر ضعیف یو او داسې څه نه لرو، بلکې نور هیوادونو ته چې وګورو دوی ډېر ښې بېلګې لري د خپلو د شعرونو او د خپل د ادبیاتو او د خپل د فرهنګ چې څنګه نورو ته خپل فرهنګ معرفي کوي.
هغه وایي چې دا کتاب تر اوسه ډېرو بهرنیو سفارتخانو او قونسلګریو ته د هیواد دننه او بهر استول شوی دی. په کتاب کې تر ډېره د افغانستان د کلو بانډو تصویرونه جوړ شوي او د معروفو شاعرانو شعرونه پکې راټول شوي دي، لکه دا یو چې د عمان نیازي شعر دی.
هدیرې مو په فصلونو کې تم نشوي، اوس کوم دور د کلا ته قبر جوړ کړم، چې مرغیو ته ورلنډوي، چې زما د ماشومانو ناوکیو ته ورلنډوي.
د کتاب مترجم مجیب رحمان هتل وایي چې تر دې دمخه یې هم شعرونه لیکل او ژباړه، خو د یاد کتاب چاپ او ژباړه ورته په دې مهمه ده چې ټول مخاطبین یې بهرنیان دي، او دا کتاب هغوی ته د هیواد پټو او ښکاره حقایقو بیان څرګندوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کلالانو په وینا په 13 کلونو کې کلالي صنعت وده کړې ده. په کابل کې د فیروسکوپ په نوم د یوې موسسې په تعلیمي څانګه کې ګڼ کلالان روزل شوي دي. د همدې مرکز په مرسته د مختلفو سیمو د کلالانو د کار میتودونه او تجربې شریک شوي دي. کلالان وایي لوښي مو ښایسته شوي دي، په کار کې مو بدلون راغلی، مګر بازار نه لري. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار له څو تنو کلالانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
کلالی هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندۍ پاتې دی. ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و، او کلالانو دا ول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالی تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو غږ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایی سامان چرازی یا کولران دی یا پنکی دی یا نور کم سیدی حقا تا باید مش پسی فکر نو که دا چی دی منگی دی یا که گلدانی دی دا مش خپل تولی دی مش خپل دلاز جوری خپل دملک دغم دی نو پتی خطر باید خلق مش پسی وطنوان دخپل دلاز جور دخپل ملک جور بشید دفع مرانه وکی
کس خلق باید دخپل بطنش باید وکاری خپل کنجی وکاری که پا اوچل کی که پا کور کی باید پلاستیک سکار وانی کی باید نشکن سکار وانی خپل د منګي وب خپل د کنجي وب بیا دې وې چې ازمر په پښتور کې باندې دار دي ام په پښتور کې د بار په داسې وځه
کولالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاری ری چې شکایت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي
ازمر خوشته چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه چې نه دا رنګ نه بېږي لوی مسایه د مشابه باب ګمبات د طالبان په شپو کې چلا کوله او کلم په چکو چې د خوشې زند رئیس نه کړی نو په دروازه کې ځانې یو پاکستانی او چینایي او دا خشي در دغه نن له دون مقاومت نه لري مګز مش خوښته چې نو مزمر د دولت سره د خوایښ دي د خلکو سره د خوایښ دي چې باید خپل وطن شي کار کې
د خلک په دغه کوټي او په تعمیران او په مستان کې د پلاستیکي خشي یا د پاکستان خشي یا د ایران خشي کاری دي چې موږ سره ان سي سل کال دوام لري چې د ځای د بلډینګ د تعمیر په سل کال کې د 200 کال دي دا دوام لري
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خانه یو پرمختللي کې سبولي نو موري وای چې کته هم دا 5000 کلن هنر پر ځای پات دي خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او تولید د چین هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوي دي په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولتي په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو دا کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وعده کړی ده د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتی شیان او لوښي ورنرغو په دیوالونو پورې لګو غولي پرې فرشو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنکو د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نموندل کېده کسبګر وبا د هرات سپینه ډبره د کابل غزک ډبره او د میدان تور ډبره کاروله د هلمند رخام ډبره د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولای دی و به ورو چې دا ډبره په رښتیا هم ډیر بهر صادریږي کڅنګ
شاوخوا 200 کیلومتر لرې پر یو دشته د ریک په منځ کې د دې شاوخوا نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستور موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ رخام فابریکې ته وړل کیږي تر پرمنځلو او ټوټکولو وروسته لدې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړیږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیاتې پیسې مصرفوي د رخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د هغې څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصیږي د خانشین خلک چې دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي
مخفر منطقه لیدلې ده هغه ټول دغه د دولت په قرارداد وړي کېږي دغه د دولت سره قرارداد سوی هغه داسې نه دي چې په قاچاقو کېږي بیا د دا قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي
طالب د خوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول سوی دی وړي کېږي باریږي ټکس طالب زندي اخلي دا یو خو د حکومت یې زندي اخلي باریږي مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅوي او حکومت یو غش دوه غش ته د بیلوکان او هغه د دې مټران یې وسول داخله کې ویوړل برته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولې د صحیح سب لري د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو لمخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او کچاکبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتلوی شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کاچا کی او لشکرګاته قانوني ډبرې راوړي
داسی اسناد او شواهد هم موجود دي او مشتخلق په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت سلو ټنو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسلمانان د دې سرلاینو دین لري دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي ولی د دې قرارداد د سلو ټنو وي ولی داسي اشخاص هم ستای چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کیږي څو ځله د دې شول سوالي د یو شمیر سمو د ساتلو او درخام او نور قانونو د کاچک د مخنیوي لپاره افغان سرتیر عملیات هم کړی دي. خوالته د پوسټو لپاره د تاسات او شاکو بو د نه موجودیت لامل بیرته پرسیاسوي دي. د هلمند والی مرزا خان ریمی ومني چې د سنگروخام د ډبر په نوم مشهور کان د وسلوال او کاچک برو په ولکه کې دي. هغه زدي رډ ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنی نه دي بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد لمخې د لشکرګاه درخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجېږي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د پاک لپاره به مشخص پروګرامونه موږ لرو. امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لاره هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا چې اوس د افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیفه ده. نه په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجار موږ ته داسې نشه کوي چې د خدې دغه سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټو مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو کچیرې د ډبرې امنه ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول د غیر پروسس لپاره فابریکې جوړ کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 80 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي کچیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو نامنو له امله دا پریمانه کانونه او ترمځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهار ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدي لولي.
عاشقان نه ویني یو مین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به یې ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دی لکه چې ونه اوریده، په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې؟ معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویریږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی، ته د مینې په زور راپورې وتلې، مگر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ هسې نه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوز شو چې پورې وزي اوبو یوړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي مکتب نه دی لوستی خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته واچوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونۍ مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د یو خوږ ژبي شاعر محمد رفیق ریحان سره کړې. رفیق ریحان به خپله لا پیژندګلوي د خپلې خولې نه راته وکړي.
تپان صاحب څنګه چې تا مانه وپوښتل، نوم مې محمد رفیق دی، تحلوس ریحان کوم، د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د الهیلو د کلي اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته ووایي.
دا زما غزل دی، تقریبا درجینو د مخه مې لیکلی دی. غزل دی وایي چې دید واخیستم داد واخیستم یو یوړم لري، سرګو کې نقاد واخیستم یو یوړم لري، غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې، خاورې چشم باد واخیستم یو یوړم لري. وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، غم د خپل هیواد واخیستم یو یوړم لري. وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، پیکر د جهاد واخیستم یو یوړم لري. ماتره هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه، ماتره هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه، بیا د ګور یاد واخیستم یو یوړم لري. وای چې نلرم د چا د بربادی فکرونه زړه کې، نلرم د چا د بربادی فکرونه زړه کې، زه خو دې برباد واخیستم یو یوړم لري. وای چې تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه، تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه، غیږه کې فساد واخیستم یو یوړم لري.
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وایي، تاسو ډیر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو صنفونو کې هم کار کوئ؟
زه که رښتیا درته ووایم په غزل مې تنده هم ماتیږي، غزل خوند هم راکوي، غزل لیکم.
تاسو وویلې چې تعلیم کم ده، ولې بیا هم غزل لیکئ، شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړي؟ په دې برخه
کې ډېره مرسته کړي ده، لکه ما تعلیم به ما د مکتب وار نه دی پرانیسته چې ما مکتب ته لاړم، ما قلم یا هسته یې مچ لیکلی دي. همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنۍ بل رسنۍ لولم او اوس دومره کوی شم چې خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکت خبر،
شعر له برکت لیک لوستم زده کړی دي، او ان شاء الله داسې ډېر ما خبره چې تعلیم او ته خلکو ته مې لغتم حدودي دي چې داسې واقع ده، داسې ده، داسې ده.
خپل ماشومان دي فکر کوم د شعر له برکت دي خپل ماشومان ټول ښوونځیو ته،
ټول ښوونځیو کې دي، یو ساعت نه پرېږدم، مزګار نه پرېږدم، ټول مکتب ته ځي او مکتب
ته ځي. ژوند دي مستقیم تاثیر کړی؟ ځینې خلک وایي چې شعر دي چا په ژوند تاثیر نه شي کولای، ته څه وایې؟
ډېر تاثیر کړی، خو خپل په ما هېدومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم، پردی ماشوم مکتب ته کش کړم چې مکتب ووایه.
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی، ځکه چې ما خپل ډېر تکلیفونه ګللي دي، ډېر تکلیفونه مې په شعر ګللي دي، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ما ته ولیکه، هغه به یې راته ولیکه، هغه نه وروسته به ما جمع
کړو. یعنی لیک لوست یې رسوي کولی مطالعه؟
بس تقریبا د یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم.
اوس مطالعه کولی شي؟
مطالعه خو اول نه کولی شم، مطالعه اول نه کولی شم، خو لیکلی مې نه شو.
اوس لیکلی شي؟
اوس لیکلی شم، مطالعه کولی شم، هم لیکلی شم.
نو څومره خوند اخلي دی پخوا په پرتله اوس؟
ډېر ډېر، ما ته شاعري اسانه شوې ده، اوس چې کله زه خپله لیکلم وکړم مطالعه وکړم، ما ته شاعري ډېر اسانه شوې ده.
د پخوا په پرتله اوس د هغه نه څومره خوند اخلي د لیک لوست نه؟
ډېر ډېر ډېر. اوس نامې حضرت شاعران هم ډېر دي، ګوته خبره چې مخکې خبره څه د ګوته به شمار ویکو کور مې ګیراګیر و، اوس ان شاء الله چې هر دویم نفر شاعر دی.
غزل ته په کوم نظر ګوري؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوهیږي هم او غزل لیکایم شم په غزل می واسم براده او غزل خو هم د هر چا غزل هر ښه شاعر غزل خو هم
غزل څه ډول یو صنف ته ښکاری؟ په شاعری کې آسان صنف ده که نه ګران صنف ده؟
که آسان وي او که ګران وي خو ماته غزل آسان ده.
نه په عموم کې څنګه ده؟
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه د ذوق دی څوک سره کوم خپل وایي سره څوک کوم وایي خو ماته خپله غزل خوندم را کوي او غزل وایم.
تاسو د غزل په اړه ویلي یو بل غزل هم که درسره وي اورېدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو وابه اورو درسره
غزل دې خدای وکړي چې سفینه په دغه کې لاړ شي درته. ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده نیت کې د توبې یم وده مې د روانه ده تا ته یې درلیږم خدای تیره نه قبوله کړه زړه نه راغله خولې ته او توبه مې دروانه ده چې اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي دا د عجزۍ په نوم جرګه مې دروانه ده چې ځکه متلي غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم ځکه متلي غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې دروانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه لویه د سوالونو کاپیله مې دروانه ده چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي خدایه زر دې نه ځي شوګیره مې دروانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه بس د ذکر فکر کرونده مې دروانه ده اخري بیت دی چې خدای د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه خدای د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه ساره نه تا یوړه جنازه مې دروانه ده.
مننه. ریحان صاحب څومره وخت کېږي شاعري ته مو پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده؟
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1999 کې ما شاعري پیل کړې ده.
یعنې د
هجرت پر مهال پر مې جنسه ساده کې مونږ استوګنو له هغه دمه زما شاعري ما ته ګوره شاعري کومه
تر اوسه پورې دې کومه شاعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي؟
بعضې مجالو کې رسنیو کې چاپ کېږي خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې او بس تذکره مې چاپ کړې د شپې رسنیو ته هغه د ټولګه هم چاپ کړې ده او یو بل نختر کې سندرې د اریوب دازیو د شاعرانو
تا خپله راټول کړې؟
ما خپله نه دي راټول کړي ځنه ملګرو راټول کړي درمل ټول کړي دي او صابر بیر زما شعرونه شته دي.
تر اوسه پورې به دې څومره شاعري کړې په دومره عمر؟
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه شعرونه څلور سوه پورې شعرونه به مې ویل.
نو ولې کتاب نه چاپ کړې؟
بس موقع نه دی مسایده شوې چې کتاب ته لاسرسی.
کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کېږي که تاسو ورته زړه ناز
وایي. خو تاسو غوندې مرګلي چې لاس راکړي موږ به سره روان شو.
مننه. ولې نه موږ به خپل همکاري در نه نسپمو بیا هم که نظمونه دې لیکلي داسې نظم در ته یادېږي؟
څلوریزه به درته ووایم خو نظم نه لیکلی هلون. سر تر پایه چې په خپلو اوښکو ډوب یم سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي خپل یسو پسې رم شوی زه یعقوب یم.
وا ډېر ښایسته. ریحان صاحب شعري صنفونه ډېر زیات دي. تاسو ویلې موږ غزل کې کار کوو یوازینی یو لامل راته په ګوته کوي ولې په غزل کې ډېر کار کوي؟
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتېږي د زړه بوج مې سپکوي غزل کله چې په ما ته الهام راشي نو بس غزل ولیکم غزل
بل په هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاري په بل څه مې واسه نه رسیږي.
هغه څه سي تر اوسه پورې دي په زړه کې ستا او چاته دي نه دي ویلي را سره شریکوي؟
مننه. داسې ډېرې خبرې دي چې چا ته څرګند شي ډېرې خبرې دي چا نه پټې ځنه خبرې پټې هېدي.
ولې ولې نه څرګندوي؟
بس خو څه لامل به شاته وینو.
یو غزل هم راته وایي.
غزل به درته ووایم. غزل دی چې الله دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور پکار دی سرغړوی نه دی پکار هیڅ لا رښتیا او ښکلا تیاره پلوی دی تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړینه غوښته غواړم به رڼا او ښکلا په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم یو ځای هم چېرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا د خوشاله الفاظ با خلینه د پاچا و نوري د خوشاله الفاظ با خلینه د پاچا و نوري کزل بدای چر د کراغه د پاچا او خولا چې څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان یو خاطه تکس پنه خل بل خو دعا او خلا
ډیر خسته ریحان صاحب کوم پیغام لري خپل د ازادي رادیو اوریدونکو ته او خپل مینوال
بس مننه کوم چې تاسو غون ته شخصیت راغ او مسلم مرکه وکړه او مونږ یو نزولو په دغه وخت خپل کی وتی وخت سره ضایع کړو پیغام می داده شي ټول ورنه بل زما غون ته به سیوا د پاتې نشي تعلیم ته مخه کی د تعلیم لپاره خپل وطن ته خدمت
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
تیره دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کره کتونکی او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاق ورسید. ارواښاد خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کره کتنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی و. لیکوال شاعر او کره کتونکی طاهر ځلان د ارواښاد خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي
ارواښاد پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک ته خدای وبخښي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کره کتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکی توب پلوی توب کاوه او استازولی کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وې، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی و د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډېر کار هم پرې کوو. چې یو نمونه یې مونږ د هغې هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی، خو په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي، او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمونږ د دې ګټه دا وه چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو یې وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره وه چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپل لیکنو کې زیاتره په موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نور نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنه کړې وي. چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه لدینه خټک صاحب د خدای وبخي په فولکلور هم ډیر کار کړی وو، د دوی داسې اثر مم کله کتلی دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر راجولی شاه خټک یو خو بې دا هم و چې دی هم په نو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمونږ خبرو د فولکلور نه. دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې د پښتنو په دودونو او د پښتون قوم په شناخت باندې چې تقریبا زیات فلکلوریک اړخونه یې پکې راسپړلې دي هم کار کړی دی. خولې یوه په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یوه دا خوبي وه چې دی کله په فولکلوریک ادبیاتو غږیږي په مزه مزه د رزي رزي او د هغې یو نوی شی د معاصر ادبیاتو د پاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وه د په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوي دي، بیا وایي چې څنګه دی نه مثلا په نوو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو. بیا د هغې د دغه نوو ادبیاتو سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د ده په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت همدا و چې ارواښاد په کلاسیک ادبیاتو باندې ډېر ښه پوهېده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده. او بل دا و چې ډېر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډېره زیاته لکه غني اکاډمي وه، ډېر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډېر زیات و. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډېر کار وکړ. نو دی هغه څه و چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډېر زیات خبرو. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیستی، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو نکلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه. یو څه چې بلم د ارواښاد خټک پیسې ویل کېږي هغه دا دی چې دوی په یوه بله برخه کې چې البته کم کار شوی ده، هغه دا ده چې پښتو ډېر آثار انګلیسي ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلوم چې په مجموع کې څومره دي، او د ځینو نمونه هم راته واخلې چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوي خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زچ ته تر څومره خبرې نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړې دي یا یې لیکلې دي په نورو ژبو کې، بلخصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر به هغه نړیوالو سیمینارونو ته هغه لیکنې وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا دغه فلکلوریکو ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره دا یې لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړی په دې برخه کې دی هغه په لنډیو باندې دی، چې په لنډیو باندې دی کار کړی. تقریبا هغه ډېر زیات یادولې کېږي هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کېږي، نو له دوی نه ګټه اخلي. ډېر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړي دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوي. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسېدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب، د رحمان بابا شعر، چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسي ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې، او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي، په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوی کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی. د کتاب چاپ شوی دی، سنگزار د خپل شاعري کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډۍ دی، دا ترجمه د پښتونولي ده، د پښتو ژبې لیکلار چې کوم د پښتو املا او انشا په دې برخه کې یو کتاب دی دی لیکل دی. زیاتره دی کې هغه اختلافي مسایل او په دې باندې بحث شوی چې څنګه د پښتو لپاره یو املا او انشا او یو لیکدود مشخص کړی شي. همدا ډول ځینې نور کتابونه هم شته، تقریبا 15 کتابونه چاپ دي، او ځینې نور تقریبا له 15 زیات شمیر شلو نه زیات کیږي هغه ناچاپ دي. همدغه اوس هم په یو ډیر مهم کتاب باندې د پښتونخوا په شعر باندې چې پخوا په بهرنیو کار کړی دی، دویم ځلې په دې لګې او کار یې پې کوو، نو مهم اثار دی په خپل ژوند کې لیکلي دي.
ډیره مننه ښاغلی ځلان.
کور ودان.
د د بلال خدا علانا د ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا